د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره وکتل. ښاغلي دراني پر خپله ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه همداراز ویلي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخ کې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونی اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوی له دې هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 12 کې افغانستان ته پناه ورکړي. هوایي باید بې دلیله او بې کوم سند کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیجا صدیقي، جولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي، خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پاوڅ تیر شپه دوه ځله د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حملې او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګونه زره فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالات چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلی شوی دی. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته یې په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا انلاین جاسوسي د ستار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له اف اس بي سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. داسې مهال چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ملګري ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سم نه رسول کېږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدې هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترض او افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو خای په د هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بیوزلی او لخپلو مینو د بیځای شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدار از ویل دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوي ډېری دي او یوازې بشری مرستې بسنه نه کوي. بلخو افغانستان ته ځینې تازه ستنشوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځای کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو لبیا وخت رسیدو او د طبي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځای کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځای شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستانه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. لا دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستانه شوی افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته د کرایې وړې سوې دي سره او د اسرایو کرایې سیدم شپږ نیم زره نیم زره لس زره روپۍ پورې او ته به بدل نه شي نیو درې خو نه پکې وي په وزر افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو لږ نه زمای هم د ډیر زیات یخ وی او په کومو کې کو نو تاسو معلومیږي چې زمای به څنګه کړی.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وای سرپنا نه لري او د ژمی لرانګ دی کې دو سر هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی یو ځای ما 5 اولادونه دي سره د چې خپلوان تم څنګه والي دي خپلوان وای چې کور نه ور کوي په کرایې باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي کنه سم ځکه نه لرو پوره پټیا نه لرو چې تر اوخرو کور نه لرم
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد استانه شوي. ښاغلي دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد استنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړې و چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې ل افغانستان سره په لوی کچه مرستي ونشي نو ښایي په افغانستان کې یو بشري ناورین راشي. د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه مې د چارو د شنون کې عبدالقدیر مطفی نظر وپوښته او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې په لوی کچه د مرستو کول ل افغانستان سره سمانه
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکل مونږ لري، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امتاسونه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دود خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید تر سره شوې وای.
مننه مطفی صاحب. خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دوی نه هم چې د یو دیو میکانیزم په اساس معنی دا نکېږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کوم اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي. دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکی عبدالقادر مطفی او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې او له وکمنو چارواکو یې غوښتنه دي چې د بندیانو د روغتیا، له کورنۍ سره د لیدنې او قانوني استازي توپ حقونه یې خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخې له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونمان د دسمبر په وومه په خپل اکسپان لیکلي چې د سپتمبر له 19 راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوې دي او د دې خپل سنی نیونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لوري د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیجه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې.
ښاغلی فایق د دسمبر په وومه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسي ځورونه، د پخواني پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه غچ اخیستنه او د هغوی توقیف او د هزاره او شیعه دینی عالمانو مرموزې، هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیڅلي دین له ارشاداتو او د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی او نه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شویو معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې ندا پروانی ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د اغلې پروانی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر یوویشتمه د طالبانو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړې منیجه صدیقي چې د تلې په ولسمه نیول شوې وه د څرخی پله زندان ته لیږدول شوې ده او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز زده کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پرسی سربیره منیشه صدیقي او پریسا ازاده هم د طالبانو په بند کې دي او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویده ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه آزار اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است.
فیزیکی و روانی زورونی و شکنجه ورکوي چې نجونی او ښځې په درو لغتو څپېړو او سکونو وهي. نجونی په ونمجن ځای کې بندي دي چې ډیر لږ اوبه او خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحي خواړه. همداراز هلته حفظ الصحه نه مراعاتېږي.
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
د عدالت و ازادۍ لپاره سره د افغانستان د خزو خوځښت مسؤل شمایل توانه ازادي رادیو ته وویل
زمانه کې زنان و دختران برای حقوق از
دست کله چې خزو او نجونو په افغانستان کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقونو د نقضیدو لپاره خپل غږ پورته کړ د طالبانو له خوا په سختۍ وځپل شوې عمره چې اوس څلور میرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بعده مرغه شکنجه کیږي او په سخت شرایطو کې دي خو له بعده مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام په ندی ترسره کړی چې د خزو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او خزې خوشي کړي
تا هنوز ندیدیم از سوی سازمان ملل
د طالبانو حکومت ویندویانو د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړی خو تر اوسه یې د دې معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګل ازادي راډیو ری د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لخپل هواده د بیا اسناد افغانانو د استلو د پریکړم لا تړ کړی جنرال اسم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لړمحالي حکومت د پریکړې ننګ وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي
د پاکستان د پوز لوی درسیز د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درسیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوزي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډېر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوز په مشوره کوي خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناد افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پوري له دغه هیواده ووسی کني په زور به یې وباسي خو عملاً پاکستان د اکتوبر له پیله د بی اسناد افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دي د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شو روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین کلوک ازادي رادیو ته وویل زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د بخنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونوړي د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د ته مکتنه کړي چې آیا د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریځه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نشي د دې سازمان د افغانستان څنګه کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نشي نوموړې دغه شان ټینګار کړی چې اوسنۍ وضعیت باید پای ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه زده کوونکې او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډېر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیمه چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي هغې ازادي راډیو ته وویل
د یو کال کېږي چې زه اوس ملګری په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کیږي.
د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څیر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوه کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2020 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته تلو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي او اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپل پریکړه نه ده بدله کړې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د 13 کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوی او د رغولو وسیله نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو ورسره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. لبلې خو د طالبانو سیمایز مسؤلان مانی چې دلته په زیات اندازه مالی او ځانی زیانونه رسیدلی، خو وایي مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د 13 کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه موداد چې موږ در بدر خاک وسالي اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سبا یې څوک بندمانی نه وی چې دا شی جوړ کړي. دې تم ورته ګور نو غوښتنم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخي په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه د نیم کلای د ګاډ واټ دی ټول خراب شو وای دی جنگو دی لوسه د لاس کولم سایه وسیله په دې د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی برتا د سره جوړی.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکو د 13 کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکو اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د موږ کلی تقریبا کامل رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي، تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات طالبان د سالور ولسته رسېدلي دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شدي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي.
د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولسو ورځو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
د شپې 9:00 او 10 دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ او اوریدونکو پروگرام ځنګړی پروگرام اسد الله لودین چمتو کړی چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام وست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استازي آصف دورانی سره وکتل. خغلی دورانی پر خپل ایکس پانا له ټام وست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دوړو خو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. خغلی وست مخکې پر ایکس شبکې لیکلی و چې سیمه ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړی او د دې لس ورځنی سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې ویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د استلو، د ماشومان په ګډون د افغانانو د نیونو او استلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم درازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان افغانانو ته پناه ورکړې، خو باید بې دلیل او بې کوم سند د کډوالو او د تروریزم ترمنځ اړیکه جوړه نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما پر ایکس شبکې لیکلي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانو د فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. د غزه اوسیدونکو وایي د اسرایلو پوځ تیر شپه دوه ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایی حمله وکړي. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړي چې د کلاباندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوه حملو ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسي د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسي سفیر احضار کړ او د دې بندیزونو خبرې ورته اعلان کړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د جمی او سړی هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی دا مرکه هم را سره ورېدلې شي. د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لاندې برخه هم درته لرو. هله دا هغه هم را سره ووري خو راځي پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم. په تلا دې کې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي ډېر سخت ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي لغه خپل ادب واوړې. زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اکت راکی لغاک خپل اضافه خبره لادی واړی نو کوم وخت سم پرې لادی شپږ میاسي وخت پکې راولی نو دغه ته رئیس باندې غږ کوئ چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبینو اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه ماسوس ماش ته ورسو وخت مو پرېدی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطه کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولو د کار ډیر کیږي. السلام.
سلامونه نه کېږي خپل کې شو او جوړ سیاتنه مو سي یو مې زلیو هیوادوان د افغانستان څخه یم فلم په ایران کې سیم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورئ او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کیږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کیږي او دمنګ دا پیغام دی چې تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دا وضعیت د افغانانو سره کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا زموږ برق چې دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ راغ تر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري، ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم. محب الله منی د کندهار ولایت نه مننه د ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خندر نه جسوري تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل سي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کیږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل سي. سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نه شي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزان شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزان شي د خلکو وسه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رښتیا هم د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کوم مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغه پاکې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګنه ورسره وسي د دوی ژمی به حساسي او سوکاله بسي.
د هلمند ولایت د مسکرا د ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرا د ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارات زمر سره وکي د حکومت زمر سره دغه ځواني وکي د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي نو دغه زموږ د اسلامي اماراته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري نورې مرستې که راستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی ما دوم د مساکله د خلکو دپاره ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی دغه یو 50 ګزه سړک نو نه حسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی کلی شاید تر کال د مخه غواړي چوکیداري تر کال د مخه غواړي مالیه تر کال د مخه غواړي جوازنامه تر کال د مخه غواړي نو دا خدمت خو دې هم نه ولسته وکړي دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دل تپ دی بٹھائی کی دغه زمنګ کم افغانان رونه چی دی زمنګ من پخپلم دغه د بٹھائی کار کو خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چی غو ډیر زیت مجبور دی دی بٹھائی کی پراته دی او دل تپ لکاو لکاو روپی دی د بٹھائی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دی بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډه راغ او دغه بټی لره داخل شون دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سیو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته دي چې هغه کو وطن لزین وغه د لاري کریم ور سره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي من خپل هم دلته پراته یو ډېر د مشکل سره مخ یو مطلب بازار لکه وزو یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال د خبرې دغه مشکل دی راته بټۍ والا وایي که بازار کې ونیولې مونږ یې ذمواران نه یو. نو الله مبخه دا زمونږ آواز واوري بس دغه د ماښام شپږنیو بجو چې کومه خپرونه ده لایو فیسبوک دغه باید مونږ اورو او مونږ ته خیر د لږ سوال جواب به پرېږدئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ صدر سرپالي کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې زما خبرې تر پورې شرایط پورې ورسېږي. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پر اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو، په دې به موږ څه شی جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې وه یو شی جوړوی پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نورو کورنۍ په وچلي.
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکار په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتی شبکه خدک شیردی افغان بیسیم هیله کوم د ازادي راځي څخه چې ما پیغام تر ټول چرواک پورې ورسی وسل
سلامونه نیک اله احترامات ته ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ایکسټرا بروج او خوشاله است زه د پکتیکا ولایت واس خاړو د سوري اوسیدونکو یم موږ د راټول چرواک څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسی موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسی
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم دا چې د ازادي راډیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځنګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلي دو سره یو ځای برته وبو لمنځه یوړ په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو نو زموږ هله ممدا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم د ستونزو حل سي ځکه چې د خلکو ډیر وبو په کار کې یې اړل د زراعت الته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمينه برابر ده او ډباره شګه اندارنګ دغه وسایل ډیر دي یوازې کار غواړي او نو دا مهمه ده چې پیغام خبر کړي ترڅو هم د زابل او شاوخوا طرف ته پاملرنه وسی او سلام په احترام
اوریدونکو دا استاد سي پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تفریح یو په دهله چې هغه کوم سپارښتنه او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21 201
په دې وروستیو کې یو سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی په سلو کې سرپنا یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپنا نه درلودل دي په همدې اړه مې په ننګرهار کې لوي راستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده ل نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو اول افغانستان ته راستون کړی شو
بس مونږه تقریبا وا تا کال حالت تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږه وویلو دوه واقع ځای نه راغلو
نو تاسو دغه وا ته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سیار ته تاسو والی مراجعه وکړه
مونږ په پیلن اسلام آباد ته نشو تلو کنه مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته مونګ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کډ پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړي دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بنې سرونګ بیا وریدو او دشتم تاریخ موږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تور خاتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو موږ ته او یو دوه ګولې راکړو عوام دا مرسته شوه موږ سره
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دی افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو استاسو د سرپنا مسأله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړه وای ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته تراکي ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابې کنه دې خاطر مونږ به چې خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او البته وینو کو
له پاکستان راستون کړی شو یا افغان کډوال نور نواز و چې لخپلې کورنۍ سره په یو لن محل سرپناه کې د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استل سي بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګدې شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زغات څلور کال کی ورکوم د ازادي رادیو نړۍ رمضان په ماور ورزنګ راول د پکندار کې ول کور درک مراته باندې دی د کور درک ته معلوم پي د ورو ورزنګ راته ول د بوت نن نه ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان زه په دا کولم د اند خپل مور او کور او بلار سره يم د ټول سره په کور کې د خوشحالي ژوند نه کوي بس ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډېر خوشحالي ټول کور خوشاله ده ټول کور ازادي رادیو ته دعاوې کوي بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه फायदा شو نو کور یې موږ په خوشحاله پروت یم قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي وګون کو لا ورېدون کو ل ټول ټول مننه ل ټول ټول مننه خدای مل چې شه ورځ یو شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورځ چې د خلک نومې د شل کال کې ورک تیار چاته دره کې یا د خپل معلومات لري د خپل او د سلام نوم یې نو څه درګون پکې دی ام دا د خلک نامه کار چاته معلومات یا تر کې یا د پدندان کې نو ماته په دې شماره ټلیفون وکړي څه پر نه څه ولاس څه څه ویل تل ویش پندش سپتا تلورويش شمارا یو ور بیا وای د پرنس ولاد وته ویل تلويش پندش سپتا تلورويش د خپل پیران کې انده ایران بشماري ماته دامو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی. مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کیږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغان بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیرې تاسو ته شوق تر شش چاره ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځه شپږ کال کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډیره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را دي ځاګي اریو بولس والي ده د کوم کلی وسیګون کيده. خپل ده اعلان اوري مورو را ځون در ورسوي قبل یو یور دو سی اعلان اوري ورو را. نو تاسو د مصر د همکاري وو کی ورو دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو واغره دا وله معلوم مال شورو را.
گران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. صفر صفر درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور. تکرار صفر صفر درنوي و و صفر نه څلور و شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمېرې دې موږ سره په تماس کې شي صفر شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا صفر نهه اتیا.
یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.